سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. 9 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های مثلث و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI گفته که راننده موتری که مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد و تنهایی عمل کرده و 100% از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته بود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، FBI به روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد. FBI یک روز پیش گفته بود که این کهنه سرباز آمریکا احتمالاً با دیگران در این مورد کار کرده بوده است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده مهاجم را شمس‌الدین جبار 42 ساله معرفی کرده. او بروز چهارشنبه با یک موتر بر جمعیت که از سال نو میلادی تجلیل می کردن حمله کرد. تلفات این رویداد 15 کشته و حدود 30 زخمی گزارش شده. او در سال 2007 به اردوی امریکا و در سالهای 2009-2010 در افغانستان وظیفه اجرا کرده بود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده که امروز و فردا در 27 ولایت افغانستان برف و باران خواهد بارید. گفته شده به شمول سالنگ‌ها در ولایات شمال شرقی و مرکزی وزش بادهای نسبتاً شدید پیشبینی شده است. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که در ماه سپتامبر ده‌ها عسکرش برای نابود کردن یک کارخانه تولید راکت وارد سوریه شده بودند. با گفته اردوی اسرائیل، این کارخانه در زیر زمین ساخته شده بود و ایران آن را تمویل می‌کرد. اردوی اسرائیل که در مورد تحرکات نظامی خود در سوریه کمتر سخن می‌گوید، در اعلامیه گفته که 100 کماندوی اسرائیل در عملیات 8 سپتامبر شرکت داشتند. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه موقت سوریه میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک آمیز و تنها برای بقای دولت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بود است. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تاکید کرده که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا روابط دو کشور دوباره برقرار شود. و همچنان گفت که ایران باید از مداخلت در امور داخلی سوریه بپرهیزد. تا کنون مقامات ایران به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. و دومین مسابقه تست تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز با توپ‌اندازی یا بتینگ زیمبابوه از سر گرفته می شود. بازی دیروز دو تیم به دلیل بارندگی به تعویق افتاد، اما زیمبابوه توانست در زمان کوتاه تمامی بازیکنان افغانستان را از میدان بیرون کند. افغانستان در این جریان 157 دوش کرده بود. بجز از راشد خان که برای تیم افغانستان 28 دوش به ثمر رساند، هیچ یک از دیگر توپ اندازان افغان 20 دوش انجام داده نتوانستند. زیمبابوه به روز پنجشنبه در 30 اوور باقی مانده 6 دوش به ثمر رساند، اما هیچ بازیکنش چانس ادامه حضور در بازی را از دست نداد.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 24مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان په مشي یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو د شکېدو هڅه وکړي. د دې حیات 2 ساعتونه نو تیر شوی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځای د پاکستان جنگي او درون الوتکو بمباری وکړي. په دې بمباری کې تر 50 ډیر کسانو وشل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټن ځایونه په نقشه کړي. ټي ټي پی بیا وایي چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباری کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبانو هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان یا الوتکو بمبارۍ د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد خبرداری ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمېر نورو جګپوړو طالبانو او افغان سیاستوالو هم دا برید په کلکو ټکیو غندلی دی. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمبارۍ یوه ورځ وروسته هم روانې وې. دا په دې معنی چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د سکایپ له لارې شنکی کړو خیل را سره د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې ګلایاس د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړو خیل څه فکر کوئ چې د پلانډو ستاسو نظر واخلم یو خواته پاکستان حیات هستوي کابل ته چې له طالبان سره روابط شکی او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباری کوي ستاسو له نظره دا څه معنی؟
معلومدار یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړي کړي په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ لارې خبرې اترې وکړي خپل استازي لیږي هغه استازي چې په خوا وکافي تجربه او شناخت او روابط لري په افغانستان کې او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیرې کوي او وژنې کوي. دا د معرفت تعریف نه لري ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیرې کوي په دې معنی چې وضعیت درې ترن کړي دی او چې فقط په همدغه نظامی حمله باندې باور مند دي. خو له بل طرف ته په عین وخت په د دې استازي او له سره له پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسي د اړیکو د خلکولو په تعریف معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت خوي او په حریم باندې تیرې کوي ویس نو درناوی نه لري دی مملکت خاورتا او تمامیت ارزیتا یا ازادي خپلواکیت او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او یو حاکمیت دی چې د دوی د خوکه حاکمیت هم ګرځي دی. خو بیا راځي غواړي چې خبر اتر لاسي نو زه دې ته ما کوم تعریف په بلملي اړیکو په دپلوماسي کې وتفایل نه کړو.
مانه نه ګولیاس د پاکستان خبرګون ریاکشن ډیر روسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبري وکړه نور تاسو څه دي
تازه د کی ک وګورو د دسمبر په لریشته باندې دا بریچ په برمل ولسوالۍ کې او دا غیر ستو زینی سرچینو بیا مشال لري ته دا ویډیو چیرې اغه دا خبره تایید کړي و چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د دریو ورځو د وقفي روستو لکه کوم ګور دریو ورځې پاستا دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ او هغه هم د دسمبر په شپږ وشتمه معنی د پنځمبي ورځ به داسې چې هغه معنی هغه اونۍ ځخ په هغه کوي غونډه کوي او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیه معلوماتو پر اساس کړی دی او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا ویلي چې را دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه اولته چې کم د دوی په وینا باندې نه قانونه ګرځول شي ډله چې دا پاکستان د تریکه طالبان پاکستان دوی چې دی الټا پټن زاین لري که څه هم په وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړ چې دلته د دوی خاوره سو کو نه استعمالي د بل گاونډي هیواد په غمانی. خو اسلام آباد په وار باندې د کابل سره دا خبره غکړې ده چې په دې زاینو کې وسله واچې دي د طالبانو دا موجود دي.
او بخښه نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې لمشال رادیو سره سنډي ویلې
دي کې
نوې خواته دوی هيئت هسته ویلته چې خبري وکړي روغه جوړو کې بل لور ته بیا دوی الوتکه
اصل کې د پاکستان دغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کخکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډیر لوی هغه واچې پته ک تاسو خیال کړی چې کله ایران په پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش العدل او د کتاوسه یا چې موږ یو خبرونه کړیو نو دی هغه معنی د افغانستان ته هغه معنی کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوانه داسې قسمه بالکل مخترا نقلې
تکد دوی په خپل منځونو کې خبرې دي
خپل منځونو کې خبرې تر روان دي په پاکستان کې رسنۍ چي دي اغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمن د مذاکرات او خبرې ذات دي اغه په دې معنی ایس اغه نکي او د چکم مین سټریم کم یا کمنګو ګورقامي دایري چکم میډیا د په پاکستان کې نو اغه زتره په دې معنی توجه ورکړي دا چې په قبایلی ضلعو کې اوس کوم د پکتیکا ذکر کوو کنه شیبر صاحب نو د پکتیکا د جغرافیا چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دوه سوبو سره ملایوي یو بلوچستان او خیبر پختونخوا په بلوچستان کې ژوب سره غلري پول لري او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري او دوی پاکستان فوج دی ل 1300 ورځو راځي بلکې د دسمبر دی اخري اونۍ کې دلته فوزی عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړی دي او هغه د بریدم دغه رستو شوی دی چې د دسمبر په 28 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې شپارس فوجیان وژل شو د پاکستان او دغه په خبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته ویل شو خلکو ته چې تاسو د دې نه کړي بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو نو التم دا غینه پستا دا پروسه چې دا روانه ده او د پاکستان فوج پر د هغه پورز معنی هم د دسمبر په د 13 معنی هم دا یو په یو بیان کې چې ویډیو چې موږ د 13 وسلوال چې دی دا غی د وجلو اېدا کړی دا
مننه لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوز ویل دي چې شپارس پوزیان وژل شي ولې غوړسته د عملیات کړی دي تاریخ طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور دیش پوزیان وژل دي کاندا سیدا وکړي
او هغه د کدا دا روټ ته کنه
لکه اغلی کړو خیل تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوزي حل لار ممکن نه ده تاسو څه نظر لري آیا دغه شخړې په دې سیمه کې دي دا پوزي حل لار لري
زما دوه ما چې امدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړي او د څلور پاره ایجاد شوی ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خواخه باندې د پاکستاني اهداف د پاره جوړ شوی او خصوصا څنګه طالبان سره همکاري وکي او دا جنگ په داخله د افغانستان کې مخته بوزي نو دا پنځه نفر یا شپږ نفر کې چې د دې کوم رهبری راغلی په افغانستان په خاوره کې پد شوی دا په دې معنی نه چې د ټول هغه جنگیالي راغلی په داخله د افغانستان کې زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډیر شرمنده ده وضعیت په درې ترنګړی ده په داخله د پاکستان کې دی لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عامه افکارو د بدلول د لپاره او ځان ډیر قوي خودل او چې ګویا خو مخه حل زلي کوو د دې ګناب نشو دا رقم عملیات کوي دا به مطمئنه و سی ګو چې ټي ټي پی جنگري د پاکستان د کنټرول صحیح کاغذ ساج دی کنټرول لاندې ده او دا دی هدف لپاره جوړ شوی ک پرون طالبان او د پیاوړتیا او د حمایت لپاره او کې دی چې په داخل هغه ساحه چې دی کنټرول لاندې دي کاغذ بلوچستان دی کاغذ پښتونخوا د محکمه پښتونخوا دی به حالت خپل هدف وژن او ځنه بردامې لپاره به دوی ساتل او دی به حتمان کاروي کله سبا ما سن کسان وژل کیږي الته پښتون سرباز یا وژل کیږي
کله خپل صاحب د پاکستان هغه چې دی هغه لک شانه وسره هغه د خو طالبانو او د بد طالبانو چې کوم هغه توپیرو دا په خوانه په پاکستان کې دنه هم په دې معنی ډیر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چې د خو طالبانو د خو وسلوالو د بد وسلوالو اوس ما په خیر ښکاری داسې چې هغه کې اوس لک شانه توپیر راغلی دی
ګوري دا شبد په پاکستان استابلیشمنت په پیاټ ساتل وي هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي جنگ اهداف ته د بدون نیابتي ډلې لارې ورسیږي هغه کې دی چې بیا خپل دوی ته داسې انګیزه او یو باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د HQ headquarter په امر به باندې چلي کې ځنه خوښات به دوی کې ماسکه راپورته کې ګفکار به دوی بدلیږي نو دوی لپاره به د سر جوړیږي هم داسې د افغانستان په حریم باندې دوی ته رای کوي دا په دې معنا نه چې د غټول جګړې دوی تربیه کړي او ذهنیت ورته د غټول په افغانستان کې دی او دوی جنه بزي الته مشکلات جوړي داخل مالته میشتي مالته بل هیلری مالته رابط لري مالته پیاوړي کړي مالته مغه انګیزه د جنگ ورته ورکړي ده نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولول په لاته کې دا یو بلنیا باتي ډالې او د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسی پزیره دی او په دوی باندې حمله کیږي، مګر هم دا نه دی دوی د کنټرول لاندې وتلې دی او نه لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجموع کې دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوی دی او بهانه ده چې کله بمبار وکړه کله شکایت وکړه ټوله پړه په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانې، بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړ شوي او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
مننه اغلې کړوخیل. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګم، دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کور نه دی پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو، تاب سرا واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تیری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین ست، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل دولسوالی د بمباری په ارتباط څنګه و؟
یو خو ماته دان جالبه و چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا یاغورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان یا هغوی په محکومه خبره کې اوسیږي، د هغوی قوم په افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل په باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل غاچ یا واره مخلي، پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښی دی توان ولري چې دی مثلا خپل غاچ واخلي، کوم هوایی د ځکه یو کوم ځای باندې کوي، شاید یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نه رسولی.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر د کوي دلته خدا کډوال چې ورته وای دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې، د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلی و چې دلته شزی او ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غونډه و. فکر د کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کی؟
حتما زیاته، اما خو مشکل د دې چې بیرته با آی کاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، دغه ساحه کې دوی عملیات کوي، بیرته تر د پښتون په خاوره د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په ټارګټ کیږي، نو ولاو چې دوی غواړي چې د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کیږي. عملیات عکس العمل خو باید چیز باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی، دا 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 لوبه خو به جریان لري، کله به هغوی مخته ځي کله به دوی مخته ځي، اما په آخر کې بې ګناه انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کیږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې؟ مثلا د صادق خان چې په کابل کې وسورسي، د حتی په ایکس کې هم یو اشاره د بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره یو څنګه کړو خل صاحب ډیر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډیر مفصل خبره یې هغه کړله. تاسو هم چې په تاسو د پروګرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان لته موجود او پاکستان دا بمباري وکړ، خو هغه باوجود چې دی هغه سفر لغوه نشو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو دلاري. زما په نظر معنی دا تر بیانونو پورې وا محدودي، لکه سدسی عملی اقدام یا غبا د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولست د غته کتو معنی د کنزمشن یا غوته دا غوی هغه پورا کول لپاره یو بیان ورکی، نو تر څو پورې دا خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو، نو هغه خپلو کې دومره خکیل دي دومره دغه دي چې دی موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره غ نو ورکوي، نو داغي د وجنا کومو ګورو دا یو نظر راځي. بل خبره د صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره مونږ نکړله، مقصد هم دا چې بیان پاکستان د درې ورځې پسته یو خبره تصدیق کړي، نو دینه تاسو اندازا ولګوي چې هغه ته به سویل شي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوي. نو ځینی هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دی هغه روانې وي، نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دوانو حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوئ. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوسه پورې داسې بیان ور نه کړلو، نه صادق خان ور کړلو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څنګه ده هنه کې بریده پاکستان فوج کړی دی هغه په انتر هغه پورې یو بیان جاری نه کړ رسمي چې موږ کم کم د دې خدای یادې چې د دې منسوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی دی خو باغه په اړه من هیڅ تفصيلات نشته. نو فوج هم د لدینه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوه دی افغانستان سره او بلدارې چې د روابط خکول لپاره هم دی دی نو غواړي چې دا نور دا مسله چې دا
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده. اغلی کړو خیل په جمهوریت نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه کوم فکر کړی په هر وخت په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوالو هم دا خبره کوله چې روابط خوړو روابط خوړو، لیکن سی ورستی ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کاوه چې کله طالبان راشي نو کېدې شي چې له پاکستان سره روابط بهتر شي، لیکن ورستی چې تیری شي د دوو ملتونو ترمنځ فاصله نور هم پسې زیاتې شي ورست تربلې ولی باید داسې وشي.
اول خو کوم مهم تاسو په بیسو چې د خغلی ایازګل څخه وکړه ګوري کا صادق خان بیان ورکړی یا سیاسي حزب یا لیدران ورکړي ځکه چې هغوی اجازه نه لري په افغانستان کې یو 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 نمایشي دیموکراسي دا حزب ظاهرا خپل منځو کې سره جنگي کې ما په اخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي کله تبي د وی کله په دار باندې ځړی او کله په زندان کې اچوي هغه دې اختیار لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غواړي یا تایید یا رد یا تحبیق نو مالمدار هر مسئله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي زه مطمئنم که چیرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وي په پاکستان کې دا وظیفه دا رقم نه ځکه چې هر ملکی حکومت غواړي چې کامیاب واوسي کې خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کې مثلا اقتصادي اړیکې تجارتي اړیکې فرهنګي اړیکې به هر پسې یو تعاون موجود وي ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافقه حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی او بخشه یعنی تاسو مطلب دا ده چې فوجان واکمن دي ځکه د دوو ملتونو ترمنځ روابط ورس پرس پس خرابې شي
کاملا که یو فوجي خو په چی شپانی پیږي هغه خو مګه د جنگ او د بمبار او د پاکستان د توپک په خلا د ډیپلوماسي مرتبه ای ځکه چې دوی دغه د منطقه قوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه هم دغه فوج کې داخله ده. صادق خانم که هیڅ نو بیان درو پیښه د تختاری متوکل شو بیا ځان او هی پیلس باید په اساس څومره د پالیسه پاګه نفس د ار بي پی کې هغه کده بمبار کړي حتی د احترام و نه کړ چې مثلا راشي د کس راغلی دا رابط جوړي رابط په طرف کې همکاري غوړ رامنځته کی اما دوی دا کار وکړ نو د دې معلومیږي چې د ملکی حکومت او د فوج ترمنځ شته د همغږي موجوده نه وي ځکه او یو کچره بیا د همغږي موجوده وي او دی په دستوري هم دا کار کړوي چې سبب داسې حکومت هغه ته نه راځي شي او موږ خپل زور به ترخوي او ته خپل خبرې مسره وکړو دا خبر به هم دا رقم مخته وزي نو په دوه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا په توهین کړه یا افغانستان د افغانستان حکومت په اصل په حکومتونو کې حساب نه کوي او طالبان به په دې باندې پوسی هغه چاته سره وګنګاو دی هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوت په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړ شو نن هغه موقف یا هغه حیثیت راخصل شو نه چې مثلا جوابي حمله او تور کې یا بل مثله
حملته پیسې اقدام کوي نو معلوم او بشي تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن د پاکستان د پوز او د سیاستوالو ترمنځ نه وي کنه
ګوره یا کنه به وي چې ځکه چې پیسې ملکی استان سره زی د خبرو د اترو د پاره یا رابطې کول د پاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې وي نو پس پاین یو وخت کې دوی دا څنګه دا یو د مملکت په حریم باندې تیر کړی او بیا د ګناه انسانان کز یو ماشومان و
او 2 ساعت وروسته او 2 ساعت وروسته
او 2 ساعت وروسته دا کس بیا هم خبرت دوام ورکړي نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوازش قایل نه ده او بیا که چیرې هغه سره خبرې پیسې هم غږی درلودله او دا حیات مرالګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزن ودیم او په څنګه بیا راځم تاسو سره تا د ته مجبورم چې ما سره خبرې اترم تم جواب ورکې. یعنی یو طرف طالبان د حاکمیت توهین وشو او کبل طرف هم غږی نه شوی د پاکستان خپل د ملکی حکومت توهین شوی دی.
او مننه ګلاست تاسو په مشال رادیو کې لدی پیښه ورسته ل ځینو سیاسيونو سره خبرې کړې دي غوښ شوی په پاکستان کې دننه چې دا حیات او دا بمباری یعنی څه. ازادي راډیو له سمی یوسف جی سره خبرې کړې وی غو ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سم خبره نه ده، مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او لشا بیا الوتکه ورسته یو بمبارد کوي. تاسو
چا سره شنن کې وو شنن کو سره په دې معنی د دسمبر په 23مه چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 25مه معنی هم بیلابیل شنن کو سره هغه په دې نظر مو چې دا به اړیکی افغانستان سره لا نور خراب کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلی وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونه مودي پوری بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونۍ پوری نو دا ډیر د دې تر شاته محرکات دي او هغه شنن کې په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابيږي دا به سمي په لور نزي قسم پاکستان څنګه کړو خل صاحب خبره ته اشاره وکړه په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه دا د وسره نشم مې خوشنن کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي هغه هغه منګ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې به ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه باندې دي هغه حکومت روان خو چې کله فوج سره وران شو حکومت نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلي دي نو دا هم مصدق چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره ما خبره کوي نو چې سو پوری د فوج ملاتړی نوی نو هغه حکومت چې دی اغه نزی او نه اغه رنګ فیصله کوي په خوا په پاکستان کې داسې شي وی دي چې په چې اوس ایکس نومي کې په خوا ټوئیټر نومي دلا نو ته فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسي بیان جاری کوه نه کې د فوج کار دا نه دي کله خو صاحب څنګه ویل چې د فوج کار د پولیس سمباله ول دی او غدي خو اغه دومره په داخلي
قوس مم
د خارجي اومده ما غدي او ما
په دې ورستیو کې د پوزویان په اسلام آباد کې یو پانتون ته ورغه خبري وکړي د کوټي کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبري وکړي او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل
کنه د پاکستان کې پهله به دا خبري نه کیدري خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره هغه کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ زمکني حقایق ګورو په هغه کې دوی چې دی پورا هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایو برخه لري د دوی اجازه پرته چې ده کنه یو اغم دکیږي اوس تاسو ته وایم چې دا په غټ دا ډیره غټه په خدا دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان خو راځي چې په شمالي بلوچستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پورې چې د دسمبر په شپږمه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نه هم مې چې کوم پیښه شوی په پاکستان کې تاو تاریخ والی راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو غکړی و لکه تاو تاریخ والی را منست شوی فوجي عدالتونو هغه ته سزاګانې واورولې نو دا کومه کې دا پیښه او دا بل خو دا ته وګورو نو
همدغه د فوجي سزاګانو په ارتباط اغلی کړخیل د ګولیاس پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوځي محکمه البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکارا کړی دا ویلي دي چې دا د دوی له اصول سره سم نه ده او
د مخکې شپارس کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوي ته ورکړي او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي و ما د پاکستان لپاره یا د بهراني سیمو لپاره د ټرمپ نوی استاد ګرینل هغه هم په کې مې نوم غلط نه تلفظ کړی ریچرډ رینل د فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ. په هر صورت کله پاکستان په برخه کې له تاسو پوښتنه وکم، وی خواته له هند سره له ازلي دښمنۍ لري، له پخواني له پخوا رئیسي، بلې خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغلل، په یو بل خاور باندې بمباری وکړه. لیکن بلې خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصرې کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او د دوی سره ډېر ښه روابط لري، نو ممکن له دوی سره ډېر ښه روابط ولري. بلې خواته له طالبانو سره داسې حال ده. بلې خواته چینایان یو ډول خپه غوندي دي، ځکه چې ځینې چینایان په پاکستان کې وژل شول او دوی له امریکا په ورته وخت کې پیسې غواړي. امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړه نه ده. څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده؟
ګوره، د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړي چې دوی فکر کوي. دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي. د هغه مثلا لویه د سی پاک پروژه په پاکستان کې پلی کوي، په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی آی خفه شي. د هغوی ډالرې هم ډېر خوښ دي، ځکه چې هغوی همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخلي، نیابتي ډلې ورته جوړوي. د هغوی اهداف او منطقه کې مخته بیا په څنګ کې افغانستان به همیشه تارګت شي او د دوی په کنټرول کې یو ساحه اوسیږي. پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه د پاکستان قرباني کړی ده، او په عین حال کې باید د پاکستان ولس دوی همیشه په اساس قهرمانانو پیژني او فکر کوي چې همدا دي چې پاکستان ساتي، د پاکستان سلامتیا د دوی په لاس کې ده. الان چې پاکستان دی په لاسو ځایونه کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولای دوی خوشحاله وساتي. مهمه همدا و چې دغه فوج لاس یې باندې ټول پالیسیان نه قطع کړی، دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبې دوی لاس نه اخیستی، او پاکستان مثلا ملکي حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړل چې بلکره پاکستان غواړي څرقم رول غواړي، یو دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي. نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي، بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان هغه ګټه واخلي مخته ویسي. دا امکان نه لري که غواړي کو نه غواړي د دوله په ټاکر کې دي، او امریکا خو داسې مفت چاته ډالر هم نه ورکوي. نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسلې ته جواب نسی ویلای، د پاره د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ټارګټ شول، یو خلار یې اسانه لارې چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا چې ټي پی سي او بیا بل اخر د طالبان سي. د طالبان پرون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل، ځکه دوی تمویلولم کومک متکاو نه بچی ډلم ته جوړول چې دوی سره همکار وسیږي. نو خو طالب راغله مغه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی ده، د پلاس کې ده. د عین موقف یا حیثیت په تلویزیون لکه پرون چې په کارځي صاحب ته کتل یا شفنی صاحب ته بل چا ته کتل، ا دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او د دوست په څنګه ګوري بالا غو سره خپل دښمنۍ شروع کوي، هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي، د دوی کنټرول لاندې حکومت وي، دغه ته یو د سر جوړ کړي او پاکستان ته یو محتاج حکومت وي. چې معلومات دي او غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی، او امیدوار چې ورځ پاکستان ولست دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پارچن دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي، کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کړي.
اغلی کړه خل مننه ګلیاس، لته صف څخه مننه، د لیدونکو او ریډونکو هم مننه دویم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټل.
مهمان آزادی.
محترمه عادل بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام و احترامات تقدیم باشد. سال نو هم بر شما مبارک باد میگم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادل بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادل بهرام.
شما زنده باشین، تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادل بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده، تقریبا 40 روزه از وردک به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم چون پدرم یک افسر نظامی بوده و وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیاییم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب توتیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود و وقتی که شهید شد بعد از جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رساندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدر یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود که خدا کت جمله شهدا شهادتش را قبول کنه. شهید شده و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم در کابل از پانتون کابل و از پانتون های مختلف فارغ شدیم. رشته های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم. مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگی جناب محترم استاد عالی قدر کشور ما سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده. تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. بنادا مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئله ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئله ملی اعلان میشد و اعلان شد ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم. تلاش بایی داشتیم که مرش مسئله ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه با خانه یا خانه منصور نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ ها آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شود. حضرت زده جنگ باید بیداد از حضیده ایجاد کردیم. متاسفانه بعد از او که جنگا به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد یک تعداد از این نهضت سعادتشان را خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن که ما همه وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهسته آهسته وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت. ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهور خانه افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد اوضاع بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره یا آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه های خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات متانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه. از امو کورسا شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پنتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به صنفای بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پنتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد بعد از کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما، میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودم. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه کرد دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در پولوی حزب یک موسیقی را به نام موسیقی تعلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایره بازشتبان کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواهان افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2011 به حیث مادر جمهوری خواه از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خواهان افغانستان در یک کنفرانس سرسافری لقب مادر جمهوری خواه برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب، حزب جمهوری خواهان افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد، در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سیف غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندید داشتیم و در زم یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر صاحب اشرفانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالی هم که حزب منحل هست، اما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند، همیالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید ازی که بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی میکنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار میرسه تقریبا فعالیت های زیاد تر در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسټ کې د هغه په حیث معاون فعالیت کردیم. کار فعلانم مسئول په کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مسئولین سرش هستیم. تقریبا 4000 خانم در این گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که و در ضمن ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مشی مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستند و در خانه نشین هستند یا در خانه قید هستند. برای مشی مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مشی مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرار کسبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت چهار بخش را که گفتم اگر ائتلاف هدفمند بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این ائتلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه هست بین از اینا با میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوب تر میبینن. ما باید توجه یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدف من به این کار میکنه. لوی بنسرت در دیاره همون لوی بنسرت با در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیاله هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنند. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنند. تو درست است مسئله قدرت هم خواست باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع اعضاب که در این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک به وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگر کشور هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیت خود به پیش خواست بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از این شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چه نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بوین؟
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره که در همه مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مساوی مردان و شاید شعارش واضح معلوم است تا عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه، یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه، یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه، مرد زن مساوی نکار کنه، به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشند. از چند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد تا 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنند. اما متاسفانه نظام موجود بود با او شکل که باید قانون عملی شوه و قانون عملا حرکت کنه، تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با او شکل که باید شفاف باشن، با او شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان در متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستین که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش ده پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خودا نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالتی ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدئولوژی و موقفگیری یک کمک اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروپ امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر 2 سال باید باشه یا ده هر 3 سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاهد حوزه‌ای افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر بدستان رفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردون که متاسفانه نظر به رژیمه که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم خود دایر کردن نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنها گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده‌های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، ایتر یک فعالیت بسیار وسیع که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اوتر یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان حل این فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره. اونجا عذاب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کما که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر سبغانی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیف کرد شما او کار نباید بکنید. کرزای سیف عذاب را به دو گروه تقسیم کردن. درست است که ما اجازه ازیر داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، دو پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی. در قدم دوم ملاقات میکردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری میدادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت در اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا طلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما مو عذاب اول راجستر بود، از افراد مسلحشان بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگر مراسمی که موجود بود یا دیگر روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است. و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خود زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترم عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها. خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت. ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها سرشارها سرشارها. وای من بیگودم وای